السلام عليكم باب ابو نسان كي د ماشام شپر بجې سپید ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله اوري په راپورونه کې راځي چې په ننګرهار کې د داعش پر پناه ځایونو په وروستۍ حمله کې داعش ډلې ته د اوښتو تلفاتو شمیر زیات شوی. نور مسایل وروسته معرفي کېږي. فریبا ظاهر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د بمی برید په نتیجه کې د تلفاتو شمیر نه څلور نوي تنه ښودلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې مشر ټینګار کوي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د حملې د څېړلو لپاره باید د ملي شورا او حکومت ګډ پلاوی وټاکل سي. او د ایران د پخواني ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني ورور محمد هاشمي رفسنجاني د دغه هیواد راتلونکو ولسمشي انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی دی. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار پچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د اوښتو تلفاتو په اړه نوي شمېرې اعلان کړې دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار پچین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم له کارونې وروسته څلور نوي داعشیان وژل شوي دي. تر دې وړاندې دغه وزارت ویلي و چې په دې حمله کې شپږ دېرش داعش جنګیالي وژل شوي دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په وژل شویو کې د ابوبکر، حمزه، شاهد عمر او د حافظ سعید ورور ولکان اسامه په ګډون د داعش جګپوړې قمندانان شامل دي. دفاع وزارت وایي په دې حمله کې څلور تونلونه هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې مشر ټینګار کوي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د ترسره سوې حملې څېړلو لپاره باید د ملي شورا او حکومت ګډ پلاوی وټاکل سي. عبدالرف ابراهیمي د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د دغې حملې په اړه باید هر اړخیزه څېړنه وسي.
یک هیئت مرکب از حکومت و شورای ملی باید
دوی د دغه حمله د څېړلو لپاره باید د حکومت او ملي شورا ګډ پلاوی سمیت ورسي. او د دغه حمله جانبي عوارض، د دې حمله اغیزې او کوم تلفات چې رامنځته سوي ټول وڅېړي. تر دې وړاندې د افغانستان ملي شورا ویلي چې د ننګرهار پچین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم کارونه د دې ډلې د ځپلو لپاره مناسب اقدام و. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د مجرمینو د بیرته سپارلو هوکړلیک نن د ولسي جرګې لخوا تصویب سو. دغه هوکړلیک دوه ویشت مادې لري. د مجرمینو د استرداد یا بیرته سپارنې دا هوکړلیک هند ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د ولسمشر غني او د هغه هیواد د لومړي وزیر نریندر مودي ترمنځ لاسلیک سوی و. افغان حکومت له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم ورته تړونونه لاسلیک کړي دي. او د افغانستان د ستري محکمې عالی شورا پریکړه کړې چې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو غیر منقول شتمنۍ مصادره سي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان احمد خالد موحد نن ازادي راډیو ته ویل چې دا اقدام به د مخدره موادو د قاچاق کوونکو د غیر قانوني جایدادونو او د تورو پیسو د سپینولو مخه ونیسي. په خاطر دې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو یوازې منقول شتمنۍ مصادره کېدلې. د حقوقي چارو پوهان دغه اقدام ستایي او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې یې ګټور ګڼي. سمڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د پاکستاني محکمې ویلي اته تنه د پوهنتون د یو محصل په وژنه او تروریستي کړنې محکوم سول. په مردان ښار کې د عبدالولي خان پوهنتون یو شمېر محصلینو یو بل تن مشال خان دومره وهلی چې هغه سا ورکړه. د پیښه د اپریل پر 13 نیټه د یاد پوهنتون په انګړ کې وسوه. محصلینو پر مشال خان تور ولګوي چې په ټولنیزو رسنیو کې کفري څرګندونې کولې. سرنوال رفی خان ویل چې دغه اته تنه په مردان ښار کې د تروریزم ضد محکمې ته حاضر سول او په وژنې او د دولت له مهمو اوامرو څخه په سرغړونه تورن سول. د رفی خان په خبره نن هم څلور تنه نور د همدې پیښو په تړاو نیول سوي دي. د دې پیښې په یو مستند ویډیو کې ښکاري چې درویشت کلن مشال خان پر ځکه لویدلی او شاوخوا کسانو یې په لرګیو او سوکانو لغتو واهه. مشال خان د اپریل پر 14 نیټه په سوابي کې چې اصلي ټاټوبه یې و خاورو ته وسپارل سو. سوابي د اسلام آباد په 100 کیلومتره کې موقعیت لري. د ایران د پخوانی ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني ورور محمد هاشمي رفسنجاني د دغه واد ترتلونکو ولسمشین انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړ. نو موري د شنبه پر ورځ په تهران کې تر نوملیکنې وروسته خبري اعلان وته ویل چې دا کار د خپل ورور د سپارښتنې پر اساس کړی دی.
ضرورت های بود که لازم بود من
دوی وای داسې ضرورتونه و چې زه یې اړیستم یو کاندید سم. په دې کې د آیت الله هاشمي رفسنجاني مقرر سپارښتنې هم وې. د دې سیالیو اوسنی وضعیت او څرنګوالي ته په پام کې موږ اړتیا لرو چې د سیالیو په ډګر کې تر یو ډیر کسان ولرو.
رقابتي وجود داره
تر دې وړاندې حسن روحانی چې د ایران د ولسمشر په توګه کاري موده په ختمېدو ده د راتلونکي میاشتې د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړ. دغه انتخاباتو ته له ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 میلادي کال د تاریخي اټومي موافقه په باب د ټول پښتني په سترګه کتل کېږي. د ایران د جمهوریت ریاست د ټاکنو وتلي رقیبان تم لري چې روحانی په دغه انتخاباتو کې چیلنج کړي. په کاندیدانو کې په خوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د هغه نږدې متحد حمید بقایي هم شامل دي. او شمالی کوریا خپل قراویشتون کې بالستیک توغندی او نور پوځي وسایل په یو پراخ پوځي پریډ کې ننداره تکشه شودل او وایي چې آماده دي د دشمن پر وړاندې بیرته په اټومي وسلې ځواب ووایي. دا پوځي پریډ نن د اپریل 15مه د شمالی کوریا د اوسنی مشر کیم یونګ اون د نیکه کیم سونګ د 15مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی. پر دولتي ټلویزیون څو KN 08 دوله قربشتون کې توغندی په پریډ کې ښکاری. پوځي متخصصین وایي دغه توغندی به د تیوري له مخې وکولای شي د امریکا په قاره کې هدف وولي، خو شمالي کوریا تر اوسه دا توغندی نه دی اسمایلي. دا خبرونه پای
ازادي رادیو خبری مجله اوري. اوری چې په ننګرهار کې د داش پر پناځایونو په ورستۍ حمله کې دی ډلې ته دا وشتو تلفاتو شمیر زیات شوی. د ولسترګي یو هیئت سیمې ته سفر کوي.
یک هیئت مرکب از حکومت و شورای ملی باید برو.
بیا ورزو ننګرهار ته.
هغه سیمه کې چې بریج شوی دی هغه د امنیتي قواو په لاس کې دی او سلطه دایش حضور نه لري. عملیات مخکې تک ته زمينه برابره شوې ده.
دا هم اوری چې په ننګرهار کې د ډیورند کرښې د رسمي کېدو په اعتراض مظاهره وسوه.
دا د یو د سیمې یو استاذ کار نه دی. د دې پریکړې حق د افغانستان ولسونه لري.
کرکټ بورډ وایي پر شهزاد محمدی د غیر مجاز درملو د کارونې د تور په اړه قانوني اقدام کیږي.
د دې خبرو د چلن لپاره یو وکیل نیول کیږي ترڅو پیښه وڅېړل شي.
د مسکو په کوربتوب د پرونی غونډې په اړه نور جزئیات رابرسېره سوي. تر شپږمې بجو د همورې چې شمالي کوریا خپل ځینې پوځي وسایل نندارې ته وړاندې کړل. پولیس جرګوی په ننګرهار کې د دایښ پر پناځایونو د امریکا لخوا د بم غورځولو مسأله دی د حکومت او پولیس جرګې ګډ هیئت وڅېړي. د دې جرګې رئیس د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د ګډ هیئت له څېړنو مخکې په دې اړه نورې څرګندونې کول له وخته مخکې خبره ده. جزئیات له حدیث پردې څخه.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د امریکا لوري د بم غورځولو موضوع د رسنیو سره ټکی دی او د افغان سیاسيونو ولسی جرګې غړو ترمنځ هم دغه بحث تود دی. د ولسی جرګې د یو شمیر غړو لوړاندې زروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د ولسی جرګې او حکومت ګډ پلاوی دی ننګرهار ته ولاړ شي او لنګدې دغه موضوع وڅېړي.
در مورد اعزام هیئت
د وی د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د دایښ او د ترخګرو پر مرکز د امریکا د بریټ پاړه دی او پلاوی د لیګلو پاړه ستاس وړاندیز دقیق دی. د حکومت او ملي شورا څخه یو ګډ پلاوی باید لاړ شي او دغه پیخي د جانبي زیانونو مرګ شوبلې اخیز او ټولو مسایلو پاړه دی څېړنی وکړي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د دایښ پر مرکز د امریکا لوري غیر هستوي خو د ستر بم غورځولو بلا بیل خبرګونونه حمله ځان سره درلودل. پاچین کې د دایښ پر مرکز د امریکا لوري غورځول شوی بم د ویتنام له جګړې وروسته ستر غیر هستوي بم دی چې په نړۍ کې استعمالیږي. تر دې دمه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د غورځول شوی بم له کبله د څلور نوي دایشیانو وژل کېدل د افغانستان دفاع وزارت له لوري تایید شوی دی. د دغه وزارت وایي دولت وزیري وایي چې د یاد بریټ په نتیجه کې په چین کې د دایش څو تونلونه هم ویجاړ شوی دی. افغان حکومت وایي چې دغه بریټ له دوی سره په همغږي شوی دی. د دغه بریټ په اړه د ولسی جرګې د ځینو غړو له مخالف نظرونو سره سره د جرګې ډیر شمیر غړي بیا په چین کې د دایش پر مرکز د امریکا له بریټ څخه هر کلی کوي. د ولسی جرګې غړی عبدالستار درزیبي وایي چې د امریکا د غبریت هغو هیوادونو ته واضح پیغام درلود چې له ترهګرو ملاتړ کوي.
امریکا امروز یک پیام روشن داد با پاکستان.
دی وی امریکانن پاکستان ایران او ان روسیې ته واضح پیغام ورکړ چې په افغانستان کې څه وشي لدې هم پورته پیخه کېدای شي. د ولسی جرګې یو بل غړی عبدالرؤف نامی بیا وی امریکا په دغه بریټ سره د سیمه هیوادونو ته د خپل قدرت توان وروخوت.
په نظر ما بشتاري
دی وایس ما په نظر دا تر ډیره نړیوال اړخ لري او سیمایي قدرتونو ته د زور خودل دي هغه قدرتونه چې وخت افغانستان اشغال کړي وو او دوی مخاوني ولا اوس غواړي چې په دا ډول اکسل مالونو سره دا وخی چې تاسو زمونږ د مزاحمت توان نه لري دولي سيجرګي او شمیر زیات غړي د ننګرهار په چینو لسوالي کې د دایشت مرکزونو د لمنځوړل لپاره د لوی بم کارونه پر ځای غني وایي چې په دغه بریټ کې غنو دایشانو ته مرګ جوړ وخته ده دولي سيجرګي غړو همدارز دغه پیخي پاړه د حکومت لدري ز د ملاتړ ترڅنګ ویل چې امریکا باید د افغانستان له پولو اخوا هم د ترهګرو مرکزونه په نخه او لمنځي یوسي
بلخوا د ننګرهار چرواکي وایي هغه سیمه چې د پنځمې نه وخت وربندې تر ټولو لوی غیر اټومي بم اچول سوی اوس د افغان قوه په لاس کې ده شاه محمود شنوارې نه لسیمې نور حال راکوي
د ولایت وین اتاولا خو غنی وای په تیرو وختونو کې په زلونو د دایش پر ضد عملیات پیل شي او خود مامن درې په ساحه کې د همدې بمبارشو وسمتل عمل عملیات نه بریالي کېدل دی وای د پنځمې ماخم د هوایي برید وروسته اوس امنیتي ځواکونو یاد سیمنی ولی او نور هم د مخته تک په حال کې دي
هغه سیمه کې چې برید شوی دی هغه د امنیتي قوو په لاس کې دی او سلطه دایش حضور نه لري عملیات مخکې تک تزمینه برابر شوې ده د همدغه سیمې څخه ډیر تهدیدونه وو خو هغه تهدید هم له منځه تللی دی
نوموړی وای د روان عملیات د پخوانی عملیاتو سره په توپیر کې دی او په خبره یې کومې سیمې چې له دایش وسلوالو پاکې شي هلته به امنیتي بیزونه جوړیږي
عملیات به تر هغې دوام وکړي چې دایش لمن له ننګرهار څخه ټوله شي دلته په بشپړ ډول وځپل شي د سیمې د ساتنې په خاطر بیزونه جوړ شي لوی د بل لومړی ځل وي چې زموږ په هغه سیمو کې چې هلته دایش حضور درلود او له هغوی څخه پاکېږي او بیرته هلته پراخه بیزونه جوړیږي پوستې جوړیږي د بل لومړی ځل وي
بلخوا د شینوارو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هم د دې روانو عملیاتو نه خوښ دي او په خبره یې دوی هر ډول قربانۍ ته تیار دي دوی له امنیتي ځواکونو نه غواړي چې یادې سیمې دي په بشپړ توګه د دایش وسلوالو له حضور څخه پاکې کړي
اچین ځای خلک اچین ولسونه وایي زموږ کورونه دي وران شي زموږ پټي دي کروندې دي خراب شي اما عملیات ته ادامه وکړي موږ ته د منلو وړ دي که زه د ځای خلکو خبره درته وکړم ځای ولسونه د شنوارو چې کم دي دغه عملیاتو نه سلسله ناراضي دي په دې معنا باندې چې هغه په دغه نورین کې هم خکیل دي لا تر اوسه داسې زمينه ورته ده د دې یو شی هم نو برابر شوی اما دغه عملیاتو په ذریعہ باندې هغه ډیره دلچسپي سرګند کړی دا خوخي سرګند کړی دا
د تیرو شل ورځو راهیسې د ننګرهار په هغه سیمو کې چې دایښ وسوال فعال دي د افغان او بهرنی ځواکونو لخوا ګډ هوایی او ځمکني عملیات پیل شوي او د چارواکو په خبره په دې عملیاتو کې هغه مهمه سیمې چې په خوا بدایښ سره وي اوس امنیتي ځواکونو نیولې دي
د افغانستان دفاع وزارت وایي په اچین کې د دایش پر پناځایونو د وروستۍ بمې حملې له کبله د دې ډلې تر نوي زیات جنګیالي وژل سوي دي چې د هغوی ځینې قمندانان هم پکې شامل دي افغان حکومت په ننګرهار کې د وروستۍ بمې حملې په تړه د یو شمېر حکومتي چارواکو او ادارو د څرګندونو په وړاندې اقدامات کړي دا چې څنګه واصل وسال برته وایي
د ننګرهار په چینو لسوالۍ کې د دایشانو په مرکزونو باندې د غیر هستوي لوی بمې برید په تړاو د یو شمېر چارواکو سرګندونو حکومت جدي اقداماتو ته اړ کړی اجرایه ریاست په خپل تازه اقدام کې د دغه ریاست پخوانی سلاکار داود اساس چې د ننګرهار په چین کې د وروستي بمې برید په مخالفت سرګندونې کړې وې له دندې لرې کړی او د نوموړي سرګندونې غیر مسؤلانه او د ملي ګټو خلاف بللې د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خغلی داود اساس چې له دې وړاندې د اجرایه ریاست د سلاکار په توګه دنده ترسره کوله کومې څرګندونې چې د دایش پاړه کړي د ملي ګټو افغان حکومت او د لوی مصلحت په ګټه نه دي نو له دې امله پرېکړه وشوه چې له دې وروسته د هغه د اجرایه ریاست د سلاکار په توګه پاتې نه شي خو خغلی میسم په مشخص ډول دا ونویل چې خغلی اساس د دایش او د ننګرهار ولایت په چینو لسوالۍ کې د امریکا لخوا د لوی غیر هستوي بم د غورځولو په تړاو څه ویلي چې د ملي ګټو خلاف بلل شوي افغان حکومت په چین کې د دایش په مرکز ته دغه بم له غورځولو ملاتړ کړی دی افغان چارواکو ویلي چې دغه بم د امریکایي ځواکونو لخوا افغان ځواکونو سره په همغږۍ په یاد مرکز غورځول شوی دی خو د انیس دولتي ورسپنې په ګډون یو شمیر دولتي او نه دولتي ورسپنو د شنبې ورځې په غنو کې د دغه بم پاړه د افغان حکومت د نظر خلاف مطالب لیکلي دي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي هیڅ یو دولتي او نه دولتي رسنۍ نشي کولای چې د حکومت د پالیسۍ خلاف عمل وکړي د دغه وزارت ویان محمد صابر مومن وایي چې دا ډول مطالب عامه ذهنونه مغشوشوي موږ دا سیړو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هغه څه چې د ټولنیزو رسنیو د قانون او د دولت د پالیسي خلاف وي، کاغه د دولتي رسنیو لخوا وي یا خصوصي، په جدي ډول سیړي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان لا ټول رسنیو غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له قانون سره سم عمل وکړي او خبرداري ورکوي چې که کومې رسنۍ د ملي ګټو خلاف عمل وکړ ورسره به قانوني چلند وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مسکو په غونډه کې د سیمې هیوادونو د افغانستان د هغه دریز هرکلی وکړ چې طالبان دي د افغانستان په مشرۍ سولې ته غاړه کېږدي. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې په دغې غونډه کې د وسلوالو طالبانو په شمول له ټولو وسلوالو مخالفانو غوښتنه وسوه چې د سولې له پروسې سره ملګري سي. وصل وصال نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت د مسکو په ناسته کې د طالبانو په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو او مخالفینو سره د خبرو اترو لارې پر سیاسي روغې جوړې ټینګار کړی. افغان پلاوی په دغه ناسته کې په رښتینې سیمه ییزې همکارۍ ټینګار کړی او د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو اترو پیلېدل مهم بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دې مطلب په څرګندولو سره د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې د سیمې هیوادونو د افغانستان له هغې تګلارې سره چې د جنگ دوام د حل لار نه ده همغږي لري.
اکثریت کشورهای شرکت کننده با موقف
اکثریت غړون کوونکو هیوادونو د افغانستان له دریز ملاتړ وکړ او هغه دا چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان په اړه یو ګډه اجماع ته ورسیږي او طالبان یو قوي پیغام ورسوي چې د حل لار خبرې اترې دي نه تاوتریخواله. د روسیې په مشرۍ د مسکو ناسته چې د جمعې پر ستر سره شوه پکې د روسیې په ګډون چین، هند، پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او افغانستان ګډون درلود. په دغه ناسته کې د افغان پلاوی مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ رئیس کاوه. د افغانستان د سولې په اړه د درېم ناسته ده چې د روسیې په قربتو په مسکو کې ترسره شوه. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو په دغه ناسته کې له ګډون څخه ډډه وکړه، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې د امریکا نه ګډون د سولې له بهیر نه د ملاتړ په معنا نشي کېده. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ناستې ګډونوالو د افغان پلاوي له هغه غوښتنې چې دا ډول بله ناسته دې په کابل کې جوړه شي ملاتړ کړی او تمه ده چې ډېر ژر د جوړېدونکي ناستې ایجنډا او نیټه اعلان شي. له بلې خوا د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان چې د افغان سولې په اړه د سیمه ییزو هیوادونو همغږي مثبت ګام ګڼي، خو ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې د لویدیځو هیوادونو ښکېلتیا د دغه پروسې په ګټه تمامېدای شي. د نړیوالو چارو کارپوه داوید راویش وایي یو قوي پیغام ګڼل کېدای شي، خو په هغه صورت کې چې یو شمېر نور هیوادونه چې په دغه مسله کې داخل دي لکه امریکا، اروپایي اتحادیه او انګلستان هم په برخه کې پکې برخه واخلي او په دغه بهیر کې خپل رول ولوبوي. خو له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د مسکو ناسته د روسیې له لورې په سیمه کې د یو اړخیز نفوذ هڅه بللې وه. له دې ټولو سره سره د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار هیله لري چې که د مسکو د ناستې ګډون کوونکي هیوادونه خپلې ژمنې عملي کړي کولی شي مثبتې پایلې ولري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د جمعې پر ورځ په مسکو کې د روسیې په کوربتوب د افغانستان، پاکستان، چین، هند او منځنۍ آسیا د هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان په اړه غونډه وسوه. په دې غونډه کې روسیې وړاندیز وکړ چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته سهولت برابرولی سي، خو روسیه رښتیا له دا ډول غونډو څه غواړي؟ دا او نورې پوښتنې اجمل اند له افغان ورځپاڼه لیکونکي او سیاسي فعال اباسین بریال څخه کړي. ښاغلی بریال وایي
طالبانو ته د خپل نفوذي ځواک په سترګه ګوري. دوی په دې پوهېږي چې دا خبرې په کلک ډول نتیجه نه ورکوي، نسبي نتیجه به ولري، اما د طالبانو د غوښتنو او د هغوی سره د یو لړ نامشخصو توافقاتو په اساس روسان اوس په شکل د اشکال په افغانستان کې د طالبانو د اقتدار دپاره مرستې یو رول لوبوي او په دې کې کړی چې پاکستان نقش ولري چې پاکستان روسان په دې قانې کړي وي چې طالبان دې واک یوه لویه برخه شي. دې ویره کې دي چې ډېر په اسانۍ کېدلی شي چې د طالب په داعش بدل شي. طالب په خپل ذات کې د منځنۍ اسیا هیوادونو روسانو دپاره یو بالفعل خطر نه دی، خو کله چې دا بدلېږي په داعش باندې او د دلیج او مشري هم د ازبک، چیچین، ایغور او تاجک قومندان په هغه سره د سرهګرو سره ده، نو دا دوی د هدف افغانستان کې جګړه کړې ده چې دا د آمو سیند نه واوړي او پاتې اخوات دې ته هم پیوسترګه ګوري.
ښاغلی بریال، دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې څومره ممکنه ده چې افغان دولت او همدارنګه طالبان د روسیې په دغه منځګړیتوب باندې خبرو ته غاړه کېږدي؟
د طالبانو په برخه کې خو زه مطمئن یم، ځکه طالبان په یو لړ امتیازاتو پسې دي او اوس په ښو حالاتو کې نه دي. د ژرندې د دوه پلونو تر منځ دي فشارونه ورباندې زیات دي چې دوی باید خپل نقش معلوم کړي، چې داسې شي چې امریکایان د دوی پر ضد ډېر کوتلي اقدامات شروع کړي. طالبان دپاره په سیاسي صحنه کې او نظامي صحنه کې نور د موجودیت ستونزمن کېږي، له بلې خوا داعش ترګرده د دوی ځای نیسي. نو علاقمندي لري چې روسان د دوی دپاره لادي وکړي، اوس هم په داسې یو قیمت کېږي چې طالب په ډېر قوت واکته شاملېدای شي. اما تر کومه ځایه چې د افغان دولت خبره ده، زه نه پوهېږم چې په دوی باندې بهرني فشارونه دغه حد کې دي یا په نورې مسلې دي یا سلیقوي ستونزې دي چې دوی دغو خبرو ته نه ډېر تمایل لري، نه د روسانو او طالبانو تر منځ دغو خبرو ته دوی په هغه قوي ډیپلوماسۍ باندې مراجعه کوي. دا په دې معنا دی چې ډېر علاقمندي موجوده نه ده د افغان دولت خوا د هغه سوري دپاره چې کوم پلان د هغې انتظام کوي.
یو شمېر په دې باور دي چې اصلا روسان هم ډېره لیوالتیا نه لري چې واقعا په افغانستان کې سوله راشي. ځینې خلک په دې نظر دي چې روسان یو ډول په لوی لاس په یو اړخیزه توګه ځان ښکېلول غواړي د افغانستان په چارو کې، او په همدې خاطر باندې دا غونډې جوړوي. دا اړخ تاسو څه ډول ارزوئ؟
روسان اوس چې هر موضوع باندې ډېر پوپشاري کوي، ټینګار کوي، هغه په دې وروان دی چې دا تېرو څو کلونو کې په دې ونیمه لسیزه کې دوی په افغانستان کې هېڅ ډول ښه نقش نوم نه درلود، او همدا ډول نه په سیاسي سټیجو کې دا موقع ورته ورکړل شوه، نه په نورو برخو کې دوی د سره علاقمندي درلوده. دغه ذهنیت یې په پام کې و چې په افغانستان کې د روسانو پر ضد باندې ذهنیت په قوت سره باد کوي. اوس طالب یو د فشار وسیله کېدای شي، کله چې دوی د دغسې خبرو دپاره چې د روسانو طالبانو تر منځ کېږي په دومره قوت باندې تبلیغ او کمپاین کوي. معنا یې دا ده چې خایي د طالبانو د روسانو اړیکې دومره زیاتې نه وي سره نږدې شوي لکه څومره چې دوی په قوت دا تبلیغوي.
افغان ورځپاڼه لیکونکی او سیاسي فعال اباسین بریال وو.
آزادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده. په ننګرهار کې پلسګونو ځوانانو د ډیورند کرښې د رسمي کېدو په اعتراض مظاهره وکړه. دوی له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه هغه کسان محاکمه کړي چې په لوی لاس د ډیورند کرښې رسمیت پیژندلو ته تبلیغات کوي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د ننګرهار لسګونه ځوانانو د شمې پورز د جلال آباد په ښار کې د ډیورند کرښې پر ضد مظاهره وکړه، او له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې هغه کسان محاکمه شي څوک چې د پردیو په لمسون د ډیورند کرښه په رسمیت پیژني. د مظاهرې برخوالو ویل چې د ډیورند کرښې په اړه پریکړه یوازې د ولسونو کار دی، او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د ملي ګټو په سر سودا وکړي.
موږ دغه د ډیورند کرښه ساده د پر رسمیت باندې نه پیژنو، ځکه نړیوال د دې دعوه کوي چې موږ باید ګلوبلایزیشن اولو د نړۍ سره وتړو. همدارنګه په ځینو هیوادونو کې دیوالونه ړنګیږي، خلک سره نخلي، مګر افغانان چې پښتانه سیمه ده او دا لویه پښتونخوا ده، په دې کې د ډیورند کرښه نه کرښه پر رسمیت پیژندل کیږي. موږ دا هیڅکله پر رسمیت نه پیژنو.
د ملي حاکمیت موضوع ده، دا د افغانستان د ولسونو کار دی، دا د رئیس جمهور کار نه دی، دا د رئیس اجرایي کار نه دی، دا د یو د سیمې یو استازي کار نه دی. د دې پریکړې حق د افغانستان ولسونه لري.
دارنګه د مظاهرې برخوالو د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکول، او لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د پاکستانی ځواکونو لخوا پر افغان خوره د راکټي بریدونو په تړاو دی خبرګون ښکاره کړي. په ننګرهار کې د ځوانانو امیر او د دې مظاهرې یو تن ترتیبونکي متي الله مزي له مرکزی چارواکو وغوښتل هغه سیاسي مشران چې د پردیو په لمسون غواړي د ډیورند کرښې ته رسمیت ورکړي، هغه د ملي خیانت کوونکو په تور محاکمه شي.
هغه چارواکي او هغه د ولسی جرګې استازي او ولسونه چې هغه وي غوښتنه د دې کې چې د ډیورند کرښه په رسمیت باندې وپیژندل شي، دا د ولسونو مسله ده، دا به ولسونه هلی. موږ دغه ډول استازو ته دغه ډول چارواکو ته د دې اجازه نه ورکو چې زموږ د مملکت په سرنوشت باندې د لوبې وکړي. موږ د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا حمایت کوو، او دغه استازي چې په درام نومیږي کومې څرګندونې چې کړي دي، زموږ غوښتنه د نظام نه، د عدلي ارګانونو نه داده چې د ملي خیانت په تور باندې دای باید محاکمه شي.
دا مظاهره داسې محل تر سره کیږي چې سمو د وړاندې د ولسی جرګې او استازي په خپل خبرو کې د ډیورند کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي پوله یاد کړې و، چې دې څرګندونو د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د خلکو خبرګونونه راو پارول.
په ننګرهار کې مو د مظاهرې په اړه راپور واورید. کرکټ بورډ وایي چې پر شهزاد محمدي د ډوپنګ یا له غیر مجاز درملو د استفادې د تور پر وړاندې به له قانوني لارو کار واخلي. آی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا په یو بیان کې شهزاد د دغو درملو په کارولو تورن کړی دی. رضوان مراد په همدې اړه د کرکټ بورډ له بیان فرید هوتک سره مرکه کړې.
هوتک صاحب، د آی سی سی یا د کرکټ د نړیوال شورا لخوا چې په شهزاد کم تور لگول شوی چې د قوت یا د انرژي لغیر مجاز درملو یا دوپنګ کړی دی یا استفاده کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د دې پر وړاندې څه اقدامات کوي، څه ځواب تاسو لرئ؟
نړیواله شورا چې د شهزاد محمدي په خلکو خبر خپور کړی دی، تر اوسه ورته بیاسه موږ ته رسمي څه نه دي رسېدلي، خو د افغانستان کرکټ بورډ اداره او شهزاد محمدي به د خبر په هکله خپل اقدامات کوي. دغه خبر د څېړنې لپاره به یو وکیل نیول کېږي تر څو پېښه وڅېړل شي. کله چې نتیجه معلومه شوه له هغې وروسته به وروستي معلومات تاسو په واک کې درکړو.
آی سی سی یا د کرکټ نړیواله شورا وایي چې په دوبۍ کې په شهزاد باندې ازمیښ شوی دی او نتیجه یې راوتې ده. بل دوی شپږویشتم د اپریل میاشتې نیټه ټاکلې وې، لکه تر شپږویشتم پورې شهزاد، لکه تاسو ویل چې وکیل د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا نیول کېږي، که قانوني چارې تاسو پر مخ یو نه سئ نو شهزاد به له لوبو منع کېږي.
موږ بالکل د کرکټ نړیواله شورا کوم قوانین چې دي هغه بالکل په ځان تطبیق کوو، دا غي نه تر هم سرغړونه نه شو کولای نو به وکړو. قانون لارې چارې ولټوو او د قانون لارې چارې له لارې به مخکې ولاړ شو تر څو د خبرې نتیجه معلومه شي او بالاخره د حل لارې راوباسو.
هوتک صاحب، اوس چې دا موضوع مطرح شوی ده په نړیواله سطح هم د دوپنګ یا غیر مجازو درملو څخه د استفادې موضوع ډیره مهمه ګڼل کیږي په سپورت په ډګر کې، د افغانستان کرکټ بورډ لوبغاړو ته په دې اړه د پوهاوي څه پروګرام لري؟ آیا مخکې ترسره شوی دی؟
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د تازه هندوستان کې هم د کرکټ نړیواله شورا په همکارۍ باندې لوبغاړو ته په بېلابېلو برخو کې روزنه ورکړله چې په هغې کې ټول اړخونه شامل دي. انشاءالله زه په خپلو ټولو لوبغاړو
د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتکو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پخوانی شوروي اتحاد پخوانی مشر میخائیل ګورباچوف پر لویدیز ژغ کړی چې له روسیې سره اعتماد بیرته رامنځته کړي. اجمل ان نور تفصیل لري.
میخائیل ګورباچوف وایي د سړې جګړې ټولې نښې رامنځته شوې. نوموړي د بیلټ په نوم جرمنی ورځپاڼې ته ویلي د سیاستوالو او د لوړپوړو پوځي صاحب منصبانو لهجو نظامي بڼه خپله کړې. د ګورباچوف په وینا پوځي طرحې په شدت جوړیږي او رسنۍ پر دې اور تیل اچوي چې ورسره د نړۍ د دوو قوتونو ترمنځ اړیکې پرله پسې خرابېږي. ګورباچوف دې مرکه کې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د وسلو روانې سیالۍ ته اشاره کړې او زیاته کړې ده دا هر څه یو احتمال نه دی، بلکې په ځینو ځایونو کې د دواړو لورو ترمنځ ښه په قوت تقابل روان دی. له جرمنی ورځپاڼې سره په مرکه کې د پخواني شوروي وروستي رهبر ګورباچوف زیاته کړې په اروپا کې د درنو وسلو لکه ټانکونو او زغروالو موټرو په شمول ځواکونه متحرک شوي. د نوموړي په وینا کومه موده مخکې د ناټو او روسیې ځواکونه له یو بل ډیر لرې ځای پر ځای و، خو اوس دوی یو بل ته مخامخ پراته دي. ګورباچوف همداراز خبرداري ورکړې چې د امریکا او روسیې ترمنځ دا سړه جګړه په توده جګړه هم بدلیدای شي او دوی به بیا مخونه شي نیولی. نوموړي زیاته کړې که په اړیکو کې وسنۍ ترنګلتیا دوام وکړي هر څه احتمال لري. میخائیل ګورباچوف زیاتوي لویدیز هڅه کوي چې د اقتصادي بندیزونو له لارې روسیه کې بدلون راولي، په داسې حال کې چې د نوموړي په وینا دا ډول بندیزونه یوازې د لویدیز په وړاندې روسیه کې عامه ذهنیت خرابوي او د کرملین ملاتړ زیاتوي. ګورباچوف په دې تازه مرکه کې ټینګار کړی چې روسیه او لویدیز د خپلو کې د اعتماد متقابل درناوي او د یو بل سره د شریک کار د بیرته رامنځته کولو لارې چارې ولټوي. د بل جرمنی ورځپاڼې ته ګورباچوف په دې مرکه کې زیاته کړې په ځانګړې توګه د جرمني او روسیې ترمنځ اړتیا ده چې خپلو کې تماسونه ټینګه او اړیکې پراخې کړي څو پر یو بل اعتماد وکړی شي. د ګورباچوف په وینا د اړیکو د ښه کېدو او د دواړو خواوو ترمنځ د تفاهم د رامنځته کېدو لپاره باید لویدیز روسیه د یو داسې هیواد په توګه چې د درنښت وړ ده جدي ونیسي. د پخواني شوروي اتحاد د مشر زیاته کړې لویدیز د دې پر ځای چې پرله پسې پر روسیې انتقادونه وکړي چې د لویدیز د ډیموکراسۍ په معیار برابره نه ده، باید دا ومني چې روسیه د ډیموکراسۍ په نیمه لاره کې ده. د نوموړي په وینا شاوخوا دېرش داسې هیوادونه شته چې د ډیموکراسۍ پر لاره دي او موږ یو له دې هیوادونو څخه یو.
شمالي کوریا نن په یو پوځي پریډ کې خپل قراویشتونکي توغندي او نور پوځي وسایل نندارې ته وړاندې کړل. نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د شمالي کوریا د پوځي پریډ د شپږم اټومي ازمیښت او یا د یو مهم توغندي د تجربې لپاره د دې هیواد د احتمالي چمتووالي په باب اندېښنې پورته کړې دي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون هغه مناظر ښکاره کړل چې پکې د دې هیواد ولسمشر کیم جونګ اون د پیونګ یونګ د کیم ایل سونګ په میدان کې د زرګونو سرتیرو او ملکی افرادو په حضور کې له رسمي گذشت کتنه کوي. دولتي تلویزیون د دې پوځي پریډ په ترڅ کې 0-8 قراویشتونکي توغندي هم ښکاره کړل. د پوځي چارو کارپوهان وایي دا توغندي ښایي د امریکا په شان لرې اهداف په نښه کولی شي. د شمالي کوریا جنگي الوتکو هم د پیونګ یونګ په دې پوځي پریډ کې برخه واخیسته. د شمالي کوریا مشر دې پوځي پریډ ته وینا ونکړه، خو د دې هوا دوهم لوړ دوه چارواکي چو یورای اونګ ویل شمالي کوریا د امریکا د هر ډول ګواښ ځوابولو لپاره چمتو ده. نوموړي د امریکا ولسمشر تورن کړ چې په وینا یې د کوریا ټاپو ته د پوځي تجهیزاتو په استولو سره په سیمه کې جنگي وضعیت رامنځته کېدو ته لمن وهي. د متحده ایالاتو ولسمشر په دې وروستیو کې وویل چې یوه جنگي الوتکې وړونکې بیړۍ یې چې هغه ارمادا او بلله د کوریا اوبو ته استولې ده. امریکا د جمعې په ورځ وویل پر شمالي کوریا د برید پر ځای د چین په همکارۍ د دې هېواد د ولسمشر کیم جونګ اون د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. چین په سیمه کې د شمالي کوریا یوازینی متحد ده.